د مخاد یو صالح جان خوش آمدید
میجم ساس خدیره زیاته مننه خط نن سار خبری مجله کده هم ویل چې ورو ورو زم د خبری مجله نو یو ساته خبرونه ول ک څنګه چې تاسو ویل قدرمنو دوستانو زما سلامونه ومني او په دې هیله چې خبرز مو پیل کړی وي په روانه یو ساته خبرونه کې به په غنو ریپورتونو کې دا ریپورت ووري چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي په دې هیواد کې بغاوت د پرمختګ په حال کې ده. نور ریپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخته به رضوان مراد افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي دغلته وضع په خرابېدو ده او باید چې نور عاجل اقدامات وشي. امریکایي او ناټو ځواکونه وایي د هغې بمبارۍ په اړه څېړنه کوي چې راپورونه وایي هلمند کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل او پاکستان وایي د القاعده یو مهم غړی او د ازبک وسلوالو قمندان طاهر الداش په جنوبي وزیرستان کې وژل شوی دی. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکرستل خبرداري ورکړ چې بغاوت د ودی په حال کې دی او د طالبانو په وړاندې بریالیتوب له بای پرتی نشي ترلاسه کېدی. جنرال مکرستل لا څرګندونې په لندن کې د پوځي او دفاعي چارو کارپوهانو ته په یوې غونډه کې وکړې. وی ویل وضع جدید او وخت په تېرېدو دی. نوموړي زیاته کړه
دا
زور زیاتی فعالیتونه ځکه زیات شوي چې بغاوت پراخ شوی دی. موږ باید اوسنۍ څپه ماته کړو او وخت مهم دی. انتظار کومه په زړه پورې نتیجه نه لري. دا زیارونو د بریالیتوب هیلې تلپاتې نه دي. جنرال مکرستل په خپل وروستي رپورټ کې خبرداری ورکړی چې که افغانستان ته نور اضافي سرتیري وانستول شي جګړه به د یو کال په اوږده کې بایلودل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اوس له سیاسي کارپوهانو او څېړونکو سره په دې اړه پریکړه کوي چې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي څه ډول بدلون ته اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي چارواکي وی دوی هغه رپورټونه چېړي چې وايي په هلمند ولایت کې په هوایي بمباري کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکیان وشل شوی دي. په هلمند کې د ایساف ځواکونو یو وایان نیک روچرسن پرون په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هلمند نادلي ولسوالۍ په خوشحال کلي کې د بمباري په ترڅ کې ملکي تلفاتو ته په اشاره وویل چې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې په دې بمباري کې د څلورو طالبانو سربیره دوه مېرمنې او شپږ ماشومان هم وشل شوي دي. دا ایساف وایان ویل ځواکونو وروسته هغې له هوایي ځواک نه مرسته وغوښته چې له څو خوا پرې ډزې وشوې او نښته ډېره دوام وکړ. وسوال طالبان وایي په دې بمباري کې دوی تمر ژوبله نه ده وغوښتې او یولس ملکي کسان وشل شوي دي. دوی دغه راز د بهرنیو عسکرو د وژلو ادعا هم کوي خو ایساف د هغوی خبر نه مني. افغان ولسمشر حامد کرزی په یو امنیتي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت څېړلې ده. د ولسمشر کرزی مطبوعاتي دفتر ویلي د ولسمشر په مشرۍ پرون غونډه کې د افغان دولت دوه رتبه چارواکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې په هرات کې د اوبو برېښنا وزیر د برید موضوع او په کندهار کې په یو مسافر وړونکي موټر هغه بمی چاودنه وڅېړل شو چې دېرش کسان پکې وشل شول. ویل کېږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د کندهار ولایت د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. په هرات ولایت کې د یو ترکمن تبا په شمول دوه سوداګر له تختونکو څخه ژغورل شوی دي. د غرب زون د صحوي پولیسو ویان عبدالروف احمدي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل ترکمن سوداګر په کوسان او بل افغان تاجر په شیندن ولسوالۍ کې اختطاف کوونکو څخه چې سلګونه لکه افغانۍ غوښتلې ژغورل شوی دي. احمدي ویل پولیسو وکولی شول چې دغه دواړه سوداګر پرته له کومې معاملې خلاص کړي. او سمپام کړي سیمېزو او نړیوالو خبرونو ته. د پاکستان استخباراتي چارواکو رويټرز خبري اژانس ته ویلي د ازبکستان د اسلامي حرکت د ډلې مشر طاهر یولداش چې د القاعده شبکې یو مهم غړی بلل کېده وشل شوی دی. پاکستانی مقامات ویلي طاهر یولداش تیرې اګست میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې په یو راکټي حمله کې وشل شوی. په دې اړه د پاکستان د پوځ ویان تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په هکله خبرې ګټور پیل وګڼه خو له تهران څخه وغوښتل چې خپلو خبرو ته عملي بڼه ورکړي. ښاغلي اوباما ویل
Iran must demonstrate its commitment to transparency. Earlier this month we presented
Iran bait khpal sargundwale aw shafafat tashmanwi de Iran da rawani me ajte papel ke mung wazeh shawayid khudal che Iran papata paqum ke atomi ta'sisat barabarawi us che Iran mafaqa kade che da nadiwale tolne da atomi energy le idari sara der sara aw kamel hamkari kawi bait taqida aw sharta prata da da idari par mukhpal darwaze pranisi. په جنیوا کې د خبرو ایرانی مقاماتو او د نړۍ شپږو قوتونو برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې، چین او همدارس امریکا سره خبرې وکړې. دا په تیرو دریو لسیزو کې په لوړه سوې د ایرانیانو او امریکایي مقاماتو ترمنځ لومړی ځل مستقیمې خبرې وې. د تهران لوري په خبرو کې ویل، په راتلونکو اونیو کې به د قم مقدس ښار ته نږدې د یورانیمو د غني کولو تاسیسات د ملګرو ملتونو د څارونکو پر مخ پرانیزي. د هند په بهار ایالت کې ماوست یاغیانو په یو حمله کې د پنځو ماشومانو په ګډون شپاړس کسان ووشل. پولیسو ویلي په دې حمله کې چې د جمعې سهار وختي شوی د ماوست د اموسی بهارن کلی کې شپاړس اوسیدونکي وشل شوي دي. دا کلی د بهار له مرکز پټنا څخه 200 کیلومتره لرې موقعیت لري. ماوست یاغیان له تیرو څه د پاسه دریو لسیزو راهیسې د مزدورانو او غریبانو لپاره د ځمکې او روزګار د غوښتنې عملي کېدو لپاره وسلوال فعالیت کوي. خبرونه له آزادی رادیو اورئ. راپورونه وایي فلسطینی اداره پلان لري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته پر غزه باندې د اسرائیلو د وروستۍ پراخې حملې د غندلو په اړه د پریکړه لیک یو مسوده وړاندې کړي. دغه مسوده به په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې لخوا د جنګي جنایتونو د ترسره کولو په اړه د ګولډ سټون د کمیسون رپورټ هم تایید کړي. د اسرائیلو د هارتس ورځپاڼې ویلي، د فلسطینی ادارې د اګام د امریکا د فشار په نتیجه کې پورته کیږي. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ویل، که دغه مسوده منظور شي نو دا به د منځني ختیځ د سولې پر پروسې ډېره ناوړه اغیزه ولري. د عراق صدر اعظم نوری المالکی د روان جنوري میاشت کې پارلماني انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره د څلوېښتو ګوندونو خپل نوی ائتلاف اعلان کړی دی. مالکی ویل، دغه نوی ائتلاف چې قانون د دولت په نامه یادیږي، د مذهبي، قومي او آزادو سیاسي ډلو او مشرانو تشکیل شوی دی. دا نوموړي د دعوت ګوند د عراق د متحده ایالاتو د عراق د متحده ائتلاف غړی و چې د 2015 میلادي کال په انتخاباتو کې په عراق کې واک ته ورسېد. خو د نوري المالکي ګوند په یورسیو کې له دغه ائتلاف څخه چې د عراق د ملي اتحاد نوم یې ځان ته غوره کړی دی ووت. د عراق د 2015 میلادي کال انتخابات تر زیاته اندازه د مذهبي ډلو او قومي ګوندونو ترمنځ د سیالۍ پر اساس ترسره شول. د ګرجستان د حکومت مخالفو ګوندونو ویلي، حکومت هغه راپور چې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د تیر کال د جګړې په اړه خپور شوی تحریف کړی دی. د ګرجستان حکومت او د دغه هیواد مهمو تلویزیونونو ویل، دغه راپور چې د امریکا ټولن چې د اروپایي ټولنې لخوا ترتیب او د چهارشنبې پر ورځ خپور شوی، د تیر کال د جګړې مسؤلیت پر روسیې اچوي. خو د اپوزیشن مشر نینو بورجنداز ویل، حکومت د دغه رپورټ مهمې برخې چې پکې ګرجستان پر جلا شوې سیمې جنوبي اوسیتیا باندې پر غیر عادلانه یرغل ملامت ګڼل شوی دی پټی کړی دی. او روسي خبردار چې د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف نن له آذربایجان څخه کتنه کوي. آذربایجان ته د قزاقي مشر د سفر زیات جزئیات نه دی خبر شوی، خو ټاکل شوی چې دواړه مشران به د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو په خپلو کې خبرې وکړي. دا تر دې مهال د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تسهیل د ازادي رادیو څخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه واوریدل. د مهال د سهار لس بجې او اته دقیقې دي. د برېټانیا د دفاع وزیر د افغانستان د پوځ روزنې لپاره په وړاندیز کې وایي، که هڅه وکړو کولی شو چې د یو کال په ترڅ کې د افغانستان اردو د پوځیانو شمیر بشپړ کړو. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک کریستل وایي په هیواد کې بغاوت د پرمختګ په حال کې دی. رپورټونه وایي چې د ازبک وسلوالو مشر طاهر یولداش وژل شوی. په افغانستان کې د سولې لپاره د یووالي په نوم یوه جرګه وایي دوی په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړې ده. او د امریکا ولس مشر د نړۍ د لویو قدرتونو او ایران ترمنځ د لانجمن اټومي پروګرام په هکله خبرې یو ګټور پیل وګڼه. د اونۍ انتخاب پروګرام هم لرو، له موږ سره اوسئ. سید آزادی رادیو اوری. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. جنرال مک کریستل چې روانه اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې وې، غواړي په برېټانیا کې د ناټو د غړیو هیوادونو له یو شمېر پوځي چارواکو سره د مسله وڅېړي. په لندن کې د جنرال مک کریستل د څرګندونو جزئیات د لویدیزو اژانسونو په استناد احمد شیبر په رپورټ کې راخیستی دي.
په په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکرستال په لندن کې وویل چې په افغانستان کې بی امنۍ ورځ په ورځ زیاتیږي او هلته اوس له پوځي لارې د بریالیتوب تضمین نشي کېدی. جنرال سټینلی مکرستال د افغانستان وضعیت حساس وبله. د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل چې نه څوک دا ویلی شي چې په افغانستان کې مشخامخه بریالی کیشو او نه هم ناکامي حتمي ده. جنرال مکرستال زیاته کړه که چیرته په افغانستان کې د اوسنیو ځواکونو ملاتړ ونشي او قواوې زیاتې نشي نو احتمالا به روان پوځي ماموریت له ماتې سره مخامخ شي. روانه اونۍ په سویډن کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې اکثر وزیرانو د افغان ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه او دا یې ونه منله چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د پنجشنبې په ورځ بیا د بریتانیا په برمنګم کې د دغه هیواد د دفاع وزیر باب انسورت د حاکم ګوند غونډې ته وویل چې بریتانیا غواړي چې تر کال دې وخته د افغان پوځیانو شمیر بشپړ شوی وي او دا داسې کېدی شي چې هره میاشت 4000 افغان عسکر وروزو. د بریتانیا د دفاع وزیر بیا افغانستان ته د خپلو نورو عسکرو د لیږلو په اړه څرګنده کړه چې دا پریکړه به هغه وخت کوي چې عسکرو ته سم وسایل هم تیار وي. د جنرال مکرستال د دې غوښتنې په اړه چې افغانستان ته د نور بهرني پوځیان واستول شي جرمني راډیو رپورټ ورکړ چې دوی میاشتې وروسته چې کله ولسي جرګه په افغانستان کې د خپلو اوسنیو پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه کوي نو احتمالا د جرمني عسکرو شمیر به هم 2000 ته زیات کړي. خو ریوټرز سرشن چې جرمني د دفاع وزارت یو ویان په وینا څرګندوي چې د اوس لپاره برلین غواړي چې خپل عسکر په افغانستان کې وساتي او د نورو پوځیانو د استولو په اړه لا پریکړه نه کړي. هاخوا د امریکا سیاسي او پوځي چارواکي بیا د جنرال مکرستال دا وړاندیز سیړي چې افغانستان ته د نورو پوځیانو استول مؤثر دي کنه دي.
ومریدل چې د افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان او د وسی پاړه اندهنه څرګنده کړی ده. بلورته د میدان ورتک ولایت سیمې چارواکي وایي د دولت وسره ول مخالفانو په وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او لا هم روان دي. د میدان ورتک د ولی ویان د جمعې پرځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په دغو ګډو عملیاتو کې تر اوسه ګڼ شمېر وسره ول مخالفان وژل شوي او د پوځي عملیات په دې ولایت نور ولسوالیو ته هم وغځول شي. په عین حال کې د دولت وسله وال مخالفان هم ادا کوي چې په میدان وردګ ولایت کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دې اړه په مکرې زموږ د خبريال دغه رپورټ ده.
د میدان وردګو د والی ویان وایي چې دغه پوځي عملیات دوه ورځې مخکې پیل شوي او تر اوسه پکې د دولت ګڼ شمېر وسله وال مخالفین وژل شوي او نیول شوي دي. شاهد الله شاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پوځي عملیات وروسته تر هغې د میدان وردګو ولایت په ځینو ولسوالیو کې پیل شول چې د دولت د وسله والو مخالفینو له موجودیت او فعالیتونو څخه راپور ورکړل شو. د میدان وردګو د والی د ویان په خبره افغان او بهرنیو ځواکونو په دغو پوځي عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې درلودې.
دوام لري د وسلوالو د پټنځینو په اړه چې کوم معلومات موږ راغلي دي د افغان او احساس ځواکونو لخوا هلته محاصره شوي دي او هلته اوس هم په ځای ځای کې نښتې روانې دي.
په عین حال کې د دولت وسلوالو مخالفینو هم د میدان وردګو ولایت د چک او نرخ په ولسوالیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته د مرجوبلې د اړولو ادعا وکړي. د وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي سیمه ایزو مسؤلینو ادعا کړي چې له افغان او بهرنیو ځواکونو سره په نښتو کې په نرخ ولسوالۍ کې کابو 50 تنه افغان او بهرني عسکر وژلي او لس ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. خو د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه ادعا نه مني او وایي چې افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه پوځي عملیاتو کې تلفات نه دی اوختي.
تر اوسه موږ دغه خاطر کوم تلفات نه دی رسیدلی ځکه دا چې موږ دې چې کمین نه نیول کی او سوال مخالفین کوم ځای نه شي هغه پکې سن لري په ځای نه دی هغه ما سره شوی کړه بچي اوس ما ما سره ته سن لري رضایت شمیر او سوال تل په دې کې وځر شوی دی او همدار کوم یو څه نیول شوی دی.
د سرګند کړه چې د میدان وردګو ولایت په نورو سیمو کې امنیتي وځخه ده خو په نرخ چک او جغتو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین فعالیت لري. شاهد الله شاهد وویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه ګډ پوځي عملیات به د میدان وردګو ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د دولت د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو تر پای ته رسیدو پورې دوام وکړي. میدان وردګ پایتخت کابل ته نږدې پروت دی، خو په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو زور اخیستی او ویل کېږي چې ډیر کله طالبان او د حزب اسلامي وسلوال د کابل کندهار په لویه لاره کې په افغان او بهرنیو ځواکونو حملې کوي او حتی کله ناکله دغه لویه لاره د لنډې مودې لپاره د ټرافیکو پر مخ هم تړل کېږي.
د میدان وردګ د ولی ویاند وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شوي او لا هم دوام لري. په دې اړه مو رپورټ واورید او تر یوې خبرتیا وروسته به دا رپورټ واورې چې د برېټانیا د دفاع وزیر وایي که چیرې هڅه وکړو تر کال دې وخته به د افغانستان د اردو د پوځیانو شمیر بشپړ شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
وخت سهار لس بجې او له 15 دقیقو څو شیبې اوختي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1290 اورېدای شي. د برېټانیا د دفاع وزیر د افغانستان د پوځیانو د روزنې لپاره وړاندیز کړی او وایي که چیرې هڅې وکړو کولی شو چې تر کال دې وخته د افغانستان د ملي اردو د پوځیانو شمیر بشپړ کړو. باب انسورت څرګندوي که د روزل کېدونکو افغان عسکرو شمیر د میاشتې دوه برابره شي نو دې ته به لاره واره شي چې برېټانیا خپل عسکر له دغه هېواده وباسي. د موضوع تفصیل احمد شیبه راوروي.
د برېټانیا دفاع وزیر بابن سورت وایي هیواد یې غواړي چې د 2010 میلادي کال تر نومبر پورې د افغانستان پوځیان روزل شوي وي. د برېټانیا دفاع وزیر څرګنده کړه چې دا کار هله کېدای شي چې سر لوو سهاره میاشت 4000 افغان عسکر وروزل شي. اوس د میاشتې شاوخوا 2000 تنه عسکري ته روزل کېږي. بابن سورت چې د برمنګم په ښار کې د حاکم ګوند غونډې ته خبرې کولې وویل کله چې د افغانستان خپل پوځیان وینو بیا به دې ته زمینه برابره شي چې برېټانیا خپل عسکر له دغه هیواده وباسي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو شمېر متخصصان په دې باور دي چې د افغان پوځیانو د شمېر له زیاتېدو سره به په راتلونکي کې افغان حکومت ته ګرانه وي چې له ګشتې په غاړه واخلي. خو د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د افغان پوځیانو روزنه نړیوالو ته ارزانه پریوزي.
ډالر اوس تخصیص شوی او د 2010 کال کې دا تخیل یو نیم چند زیاتیږي، یعنی 1,402,000,000 اوس تخصیص شوی.
شاخلی جلالی زیاتوي که امریکا دیرش کال هم د افغان پوځانو مصارف په غاړه واخلي بیا هم دا لګښت تر دې کم دی چې اوس یې په خپلو ځواکونو په افغانستان کې کوي. رپورټونه څرګندوي چې سږ کال په افغانستان کې د امریکا پوځي لګښت تر 6,000,000,000 واوړي. د برېټانیا دفاع وزیر بابن سورت وویل د افغان پوځیانو د شمیر له زیاتېدو سره به د افغانستان د مسلې په برخه کې ژر پرمختګ وکړو او هلته به د خپلو پوځیانو د مرژوبلې مخام ونیسو. په افغانستان کې د تیرو اتو کلونو په بهیر کې تر عراق ډېر برېټانیایي عسکر وشل شوي دي او دغه شمیر تر 200 اوړي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو لپاره جدي هڅې دوام لري. د لوړو زده کړو وزیر محمد اعظم دادفر د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل د لوړو زده کړو په برخه کې د ستونزو د حل لپاره یو نوی ستراتیژیک پلان جوړ کړي او هڅه کوي چې د دې ستونزو ډیره برخه حل کړي. د دې رپورټ نور حل زمون خبريال معصوم پښتون له کابل راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د لوړو زده کړو د وزارت د نوي ستراتیژي د پیژندګلوي لپاره یو لوی کانفرنس جوړ کړي. محمد اعظم دادفر د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په دغه کانفرنس کې به د هیواد د لوړو زده کړو په برخه کې د شتو ستونزو د حل پر لارو چارو هم بحث وسی.
همدغه ځای دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو تګلاره ټاکي چې کومې خواته روانه ده. البته په دې کې د افغانستان حالات په نظر کې نیول شوی دي. موږ د خپل توان له مخې د ارزوبدي چې مشکلات څنګه حل کړو په ځانګړي ډول د کیفیت مسله د ماستری خبره مهمه ده. مونږ خپل استادان د ماستری تر هدا رسو او باید ماستری په افغانستان کې پیل کړو.
د داخله افغانستان شروع وکړو.
د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې اوس مهال دوی د علمي او مسلکي کادرونو د کمښت، مالی ستونزو او په ځینو برخو کې د زده کړو د ټیټ کیفیت په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي چې د حل لپاره یې جدي هڅې روانې دي. په دې غونډه کې په کابل کې د کرنې لپاره د یو بل پوهنتون د جوړولو یادونه هم وسوه. د لوړو زده کړو وزارت تدریسي مرستیال محمد عثمان بربري وویل دغه پوهنتون به ډېر ژر د هند د حکومت په مالي مرسته جوړ شي.
پوهنتون چې هندوستان یا افغانستان کې جوړوي درې عمده برخې لري. لومړی ویترینری، دوهم کرنه او وروستی د باغداري څانګه ده. د لوړو زده کړو د وزارت وړاندیز دا دی چې په دغه پوهنتون کې د خواړو د ټکنالوژۍ یوه څانګه هم جوړه سي، په دې خاطر چې زموږ د لوړو زده کړو موسسې د خواړو د ټکنالوژۍ اسانتیاوې نه لري.
هند د افغان حکومت سره د ښوونې په برخه کې یو فعال همکار بلل کېږي او هر کال افغانستان ته د لوړو زده کړو 1500 بورسونه په واک ورکوي. په دې وروستیو کلونو کې د لوړو زده کړو د ښه کولو لپاره کوششونه روان دي او د دولتي پوهنتونونو تر څنګ لسګونه شخصي پوهنتونونه هم فعالیت کوي، خو څنګه چې تمه کیږي په افغانستان کې لوړې زده کړې اوس هم ښه حالت نه لري. معصوم پښتون، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زمن غږ ازادي راډیو او قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ازبک وسلوالو مشر طاهر یلداش د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې په یوې حمله کې وژل شوی دی. هڅه کوو چې په دې اړه د سیاسي چارو افغان سیاسي چارو له یو کارپو سره تلیفوني اړیکې ولرو او له هغوی سره په دې اړه مرکه وکړو، خو تر هغو چې موږ د سیاسي چارو کارپو د تلیفون په لیکه پیدا کوو، تاسو ته نور کورنی رپورټونه در اورو. د هلمند ولایت ژورنالیستان د دولت تر څنګ له نړیوالو ځواکونو څخه د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. دوی د برېښنا او انټرنیټ له سست انټرنیټي سیستم له امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د غوښتنې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د دې ولایت د ژورنالیستانو په ټولنه کې نوې ټاکنې شوي دي. د دې ټولنې مشر زین الله ستانکزی وایي که چیرې دولت او نړیواله ټولنه ورسره مرسته ونه کړي، نو په یوازې سر به د ژورنالیستانو ته پیښې ستونزې اوارولی نه شي. زموږ خبریال له هلمنده په دې اړه نور حال راکوي.
په هلمند کې د آزاد ژورنالیستانو ترمنځ د رئیس پر سر ټاکنې په داسې وخت کې کیږي چې ګڼ آزاد او دولتي خبریالان د یو شمېر تخنیکي ستونزو سره مخامخ دي. د هلمند د آزاد ژورنالیستانو په منځ کې ټاکنې وشوې او زین الله ستانکزی د دې اتحادیه رئیس په توګه وټاکه، تر څو په تخنیکي چارو کې د ژورنالیستانو ستونزې هوارې کړي. ستانکزی وایي یوې رهبرۍ ته اړتیا وه چې د ژورنالیستانو د کار بهیر ته رنګ ورکړي.
په هلمند کې زیاتره خبریالان چې اوس د رسنیو سره کار کوي یا غواړي چې اوس دغه کسب تراو د انګراسي، هغه دې ته ضرورت لري چې دوی نوې دي، دوی باید د دولت او د دولت مخالفین سره اړیکې ونیسي چې په دې کې باید زمرسته ورسره وکړه، او همدارنګه ورکشاپونه ورته دایر کړم چې دوی نه پوهېږي، دوی به د رپورټ په جوړولو، فاستولو او په ترتیب باندې همدارنګه تخنیکي ستونزې دي چې هغه باید حل شي، چې په دغه اتحاده کې موږ لرو لکه کمپیوټرونه، ماشین، انټرنیټ، یو پی سونه او داسې نور هغه ضرورتونه چې خبریالان دا مهال لري او ستونزې کور سره راګردي. زه غواړم چې دغه ستونزې ورته حل کړم او تر ټولو به ښه دا وي چې د دوی په مابینځ کې یووالی راولم، چې دوی بس دغه سره یووالی ټول له کورونه چې یوې خواته ځي خبر راخلي ټول سره یوي. زما غوښتنې او زما پلانونه همدا دي.
که څه هم په دې ولایت کې د سولې او جګړې د رپورټ ورکولو ادارې وړاندې تر دې یو میډیا سنټر ته د انټرنیټ تر څنګ د یو برقي جنراتور لګښ ورکاوه، خو د دوچه بلې المان غږ راډیو خبریال مجتبی محمدي وایي په دې میډیا سنټر کې امکانات لکه څنګه چې شایي همره نه دي. دوی وایي د هلمند ژورنالیستانو د اتحادیې له راتلونکي مشر نه غواړم چې ژورنالیستانو ته د تخنیکي امکاناتو تر څنګ د دولت او د هغوی د مخالفینو سره پر مسلکي روابطو پر کار وکړي.
دغه نوی رئیس چې د ژورنالیستانو د اتحادیې لپاره وټاکل شو، فکر کوم چې دی به زموږ لپاره ډیر ښه کارونه وکړي. خو دا معلومه خبره ده چې په دې میډیا سنټر کې ټول کمپیوټران خراب دي، د برق نشتون دی، او هغه کوم ماشین چې موږ د برق لپاره دلته ځنګړی کړی دی او موږ کار ورڅخه اخلو هغه همیشه خراب وي. بل دا چې د کمپیوټران همیشه خراب وي، او موږ د دې څخه غوښتنه کوو چې دا کمپیوټران او دغه ټول وسایل چې په دغه میډیا سنټر کې دي دا ټول پال کې د دې څخه یو مجهز میډیا سنټر جوړ کړي. بل غوښتنه د دې نوي رئیس څخه دغه ده چې دی باید د دولت او د دولت مخالفینو ترمنځ د ژورنالیستانو لپاره ښې اړیکې جوړې کړي.
په هلمند کې په دې وروستیو کې د آزادو رسنیو ترڅنګ د یو شمېر دولتي رسنیو شډیر استازي روزمره راپورونه او خبرونه ټولوي. دوی غواړي چې پر تخنیکي وسایلو سربیره د دولت او د هغوی د مخالفینو سره روابط هم ولري. په دې ولایت کې د میډیا د استازو د ډیرښت ترڅنګ تیره میاشت یو دولتي جهاز میډیا سنټر د ولایت ودانی په انګړ کې پرانستل شو. که څه هم دغه نوی میډیا سنټر په هر ډول تخنیکی وسایلو سمبال دی، خو بیا هم آزاد ژورنالیستان پر یو آزاد میډیا سنټر جوړېدو باندې ټینګار کوي او د دولت نه د نړیوالو ترڅنګ غواړي چې مرسته ورسره وکړي.
وخت سهار 10:25 دی. زمان غږله ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو خبرونه په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په FM 100.5 سپوړند کې. قدرمنو دوستانو، دروانه خبرونه په دوهمه نیمه کې د غونې انتخاب او کور کلی 19 پروګرام دراورو. هم تر از بهرنی رپورت هم لرو، خو تر دې مخته نوري اسنوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لري.
امریکایي شیکاګو تریبیون ورځپاڼې په وروستۍ غونډه کې د افغانستان تراژیدیو تر سرلیک لاندې یو تبصره خبره کړې چې د پایل په کرښو کې لیکي چې ویلیام شکسپیر د افغانستان په هکله یو ډراما لیکلی، نو هغه به تراژیدي ډراما وي نه کومېدي. افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو لپاره په تراژیدۍ پسې تراژیدۍ زیږولې چې د وریځو لاندې نورې هم د څرګندېدو په حال کې دي. ورځپاڼه لیکي د نړۍ په دې برخه کې د امریکا هغه کامیابي د ناکامۍ په نسبت ډېر خطرناکه واقع شوې چې د شوروي اتحاد د ماتولو لپاره له مجاهدینو سره د مرستې په نتیجه کې حاصله کړي او ستونزې هم له ځان سره درلودې. په دې معنا له دې هېواده د سرو لښکرو په وتلو سره د قدرت یوه خلا رامنځته شوه چې د رقیبو ډلو ترمنځ یې خپلمنځي جګړو ته لاره هواره کړه، چې بالاخره په نتیجه کې سخت دریځي طالبان واک ته ورسېدل. د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن له سودان افغانستان ته لاړ او له غذایه پر متحده ایالاتو د سپتمبر 11 ترورستي حمله تنظیم کړه. د دې حملې په نتیجه کې امریکا د طالبانو رژیم په لږه موده کې ړنګ کړ او د القاعده غړو له دې هېواد خپلې پښې سپکې کړې. د وخت جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش د 2002 کال په جنوري کې د بری اعلان وکړ، خو د ورځپاڼې په وینا جورج بوش او مشاورینو یې پرته له دې چې د دغې چټکې کامیابۍ خطرونه په پام کې ونیسي، په خودخواهۍ او بې کفایتۍ سره پر عراق حمله وکړه او د ساده بری لپاره ډېرې منابع دې جګړې ته بیلې کړې. د امریکا د دفاع وزیر هغه مهال اعلان وکړ چې په افغانستان کې بل شپږو میاشتو وروسته امریکایي پوځیانو ته اړتیا نه وي. خو شیکاګو تریبیون لیکي اته کاله تیر شول جګړه لا روانه ده او وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په لور ځي. د ورځپاڼې په وینا د هغه څه دي چې ډیرو امریکایانو تصور هم نشوای کولی چې اته کاله وروسته به امریکایي ځواکونه بیا هم په افغانستان کې جنګیږي. ورځپاڼه د دې تبصرې په پای کې لیکي د جنرال مکریسل په ګډون ځینې کسان فکر کوي چې د ځواکونو په زیاتولو سره کولی شي دا جګړه وګټي، خو اوباما باید په پام کې ونیسي چې د شکسپیر تراژیدۍ په څه ډول پای ته رسیږي. اتل مري او صحنه د لښکرو او سپاهیانو په خورېدو سره پای ته رسیږي. کریسچن ساینس مونیتور امریکایي ورځپاڼې هم د افغانستان د حالاتو په اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې او په یوې برخه کې لیکي اوباما چې د عراق جګړه یې ناسمه او د افغانستان سمه بللې وه، اوس داسې ښکاري چې هغه یو ځل بیا په دې هکله فکر کوي. خو د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل اوباما ته د فکر کولو فرصت ورنکړ او اعلان یې وکړ چې که ژر تر ژره دې هېواد ته نور عسکر وانستول شي دا جګړه به ناکامه شي. ورځپاڼه لیکي د امریکا ستراتیژي واضح ده، افغانستان باید امن شي څو القاعده او طالبان پکې خوندي ځای ونه لري. ورځپاڼه د دې مقالې په پای کې د امریکایي سناتور سټیفن بیدل له قوله لیکي چې ویلي دي افغانان نه غواړي چې د طالبانو د منځنۍ پیړۍ دورې ته په شا وګرځي. اکثره افغانان غواړي چې لوڼې او زامنې زده کړې وکړي. دوی غواړي رسنیو او عصري علومو ته لاسرسی ولري او غواړي چې نور د قاتلانو او شر اچونکو له شره خلاص او په امن کې ژوند وکړي.
او سم د خبرونه په دې برخه کې یو سیمیزا او نړیواله موضوع څېړو. په ژنوا کې تیر ورځ د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وشوې. د دغو خبرو ترڅنګ له شاوخوا دریو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره د ایراني او امریکایي لوړ رتبه مقاماتو ترمنځ هم دوه اړخیزه کتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې دغو خبرو ته کتنه کړې چې رضوان مراد اوروي.
ایران په دغه خبرو کې موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکوي چې قم خار سره نږدې له پټو اتومي تاسیساتو څخه چې په دې وروستیو کې څرګند شوي دي کتنه وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل خابر سولانا په جنیوا کې له ایراني چارواکي سره د نړۍ د شپږو قوتونو د استازو له غونډې وروسته وویل
ایران has told us that it plans to cooperate fully
ایران مونږ ته وویل پلان لري چې د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې سره به قوم ښار ته نږدې د خپلو اټومي تاسیساتو په اړه پوره او فوري همکاري وکړي. ایران به په دې لړ کې ډېر ژر نړیوال څارونکي دعوت کړي چې له دغو تاسیساتو کتنه وکړي. مونږ تمه لرو چې تهران به په څو اونیو کې دا ژمنه عملي کړي. سولان د غرض ویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د روانې میاشتې له ختمېدو څخه مخکې د خبرو اترو بله مرحله هم ترسره شي. د جنیوا د غونډې تر څنګ د متحده ایالاتو د لوړ رتبه ډیپلوماټ ویلیم برنز او د ایران د استازي سید جلیلی ترمنځ جلا دو اړخیزه کتنه هم وشوه. یو امریکایي مقام چې په دې غونډه کې برخه درلوده ویل دا کتنه خورا زیاته مهمه وه. دا کتنه د امریکا او ایران ترمنځ شاوخوا درې لسیزې مخکې د ډیپلوماتیک روابطو له قطع کېدو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه ده چې ترسره کیږي. د امریکا جمهور رئیس له ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د جنیوا خبرې ګټورې وبللې خو ټینګار یې وکړ چې تهران باید خپل ژمنې عملي کړي. باراک اوباما وویل ایران باید خپل دغه ژمنې په شفافیت سره عملي کړي. د روانې میاشت په سر کې مونږ واضح ثبوت وړاندې کړ چې ایران قوم خار سره نږدې پټ اټومي تاسیسات لري. اوس چې ایران ژمنه کړې چې د دغو تاسیساتو په اړه بل له نړیوالې اټومي ادارې سره سمدستي او پوره همکاري کوي نو باید چې په دوه اونیو کې دننه بې قید او شرطه نړیوالو څارونکو ته دا پلاټونو اجازه ورکړي. د امریکا ولسمشر ویل هیواد به له ایران سره په راتلونکو خبرو کې هم ګډون وکړي خو ویل چې پر تهران به د فشار د زیاتولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د نړۍ شپږو قوتونو ویل ایران ته د سوداګریزو او نورو اقتصادي امتیازاتو د ورکولو پر پیشنهاد من پاتې خو په دې شرط چې ایران د یورانیم غني کول من کړي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره خپل همکاري ثابته کړي. د ایران استازي سید جلیلی ارنا خبري اژانس ته بیا ویلي چې تهران به د خپلو ملي حقوقو څخه خوا موضوعاتو په اړه خبرې ونه کړي. د غرض د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د کانګرس له دوه غړو سره په کتنه کې هم ورته خبره کړې ده. په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه دا خبرې په داسې حل کې شوې دي چې دغه هیواد په دې وروستیو کې قوم خار سره نږدې خپل پټ اټومي تاسیسات هم تایید کړل.
قدرمنو اوریدونکو رضوان مرادو چې د ایرانی او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو له مشرانو سره د خبرو په اړه معلومات راکول. به هم رضوان مراد را سره په سټوډیو کې ده او غواړي چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واوروي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان استنلی مرکستل خبرداري ورکړ چې بغاوت د ود په حال کې د طالبانو په وړاندې بریالیتوب له بای پرته نشي ترلاسه کېدلای. په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي چارواکي وایي دوی هغه رپورټونه سړي چې په هلمند ولایت کې په هوایي بمباري کې د ښځو ماشومانو په ګډون ملکیان وژل شوی دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په حق له خبرې ګټور پیل وګڼه خو له ایران یې وغوښتل چې خپلې ژمنې عملي کړي. د پاکستان استخبارات وایي طاهر یولداس چې د القاعده شبکې مهم غړی او د ازبک وسلوالو قومندان دی وژل شوی دی. د هند په بیهار ایالت کې ماوست یاغیانو په یو حمله کې د پنځو ماشومانو په ګډون شپاړس کسان وژل او فلسطینی دار غواړي چې ملګرو ملتونو ته پر غزې د اسرایلو د حمله په اړه یو مسوده وړاندې کړي.
قدر منو دوستانو د محل د سهار لس بجې او دوه دېرش دقیقې شوې. هڅه مو وکړه چې د ازبک وسلوالو د قومندان طاهر یولداش د وژل کېدو په اړه د افغان سیاسي چارو له یو کارپو سره تماس ونیسو خو په دې بریالي نه شو. په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه تاسو ته بشپړ معلومات درکړو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سالو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. اوس هم تاسو ته بلنه درکوم چې د ونې انتخاب او ورپسې د کور کلی اونیس پروګرام وګورئ.
د اونې انتخاب د اونې خبر جوړونکي چهره
د اونې شخصیت. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال پیټر ګالبرت د چهارشنبه په ورځ لخپلې دندې لري شو. د ملګرو ملتونو ویاندې میشل مونتاز د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې تایید کړه چې سرمنشي بانکیمون پیټر ګالبرت له دندې ګوښه کړای دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي کای آیډ سره د تجربه کار امریکایي ډیپلومات ګالبرید د مخالفت په اړه له دې مخکې هم راپور نه ورکړل شوی وو، خو د ملګرو ملتونو چارواکو کم اهمیت ښودل. دا موضوع په روانه اونۍ کې د رسنیو لخوا ډیره وڅیړل شوه، نو ځکه ښاغلی ګالبرید په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی دی. په دې اړه په راپورونو کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ګالبرید د لرې کولو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاو پر سر یې په افغانستان کې د ده له ځانګړي استازي سره په ښکاره مخالفت څرګند کړ. ښاغلی ګالبرید وایي د ده د لرې کولو دلیل د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د حل پر سر اختلاف و. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده د ملګرو ملتونو د دې دوه جګپړو مامورینو ترمنځ د اختلاف دلایل داسې بیانوي:
آقای پیتر گالبرایت شخصیت بسیار صریح اللهجه بودن
پیتر گالبرایت ډیر سپین خبرې کولې. د ډیر شمیر نور امریکایانو په څیر فکر کوي چې باید کارونه په هغه بڼه چې دی وایي تطبیق شي. البته په ډیرو مواردو کې د نظریات خو مثبت و، په خاص ډول په دې اړه چې د انتخاباتو لپاره زیات شفافیت لازم دی، او په دې برخه کې چې د شفافو انتخاباتو نتیجه داسې یو مشروع حکومت کېدای شي چې د خلکو د اعتماد وړ وي. خو د افغانستان ستونزې چې کایډ په پام کې لرلې تر ډیر حده د ښاغلي ګالبرایت له نظریو سره په تضاد کې وي، او په دې برخه کې چې د انتخاباتو شفافیت څنګه باید تامین شي اختلاف د دې باعث شو چې ښاغلی ګالبرایت له دې مقامه ګوښه شي.
د برتانیې چاپ ټایمز ورځپاڼې نږدې دوه اونۍ مخکې لیکلي وو چې ګالبرایت د ښاغلي آیډ برعکس د دې پلوي دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو رایې دې یا باطلې شي او یا دې له سره وشمیرل شي. د ټایمز په وینا د ګالبرایت وړاندیز ظاهرا انتخابات دوهمې دورې ته ځنډول وو، خو د آیډ د طرحې له مخې ولسمشر حامد کرزی په لومړۍ دوره کې د انتخاباتو بریالی کاندید وو. د ملګرو ملتونو د وایاندې میشل مونتاس لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له کای آیډ څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړی، او د ګالبرایت ګوښه کول یې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ماموریت په ګټه پریکړه بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یو خبر پاڼه کې د ګالبرایت د زیار، هڅو او مسلکي سرښندنو مننه او د هغه د زیار یادونه وکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالي کاندید اعلان په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزی په لومړي او ډاکټر عبدالله عبدالله په دوهم مقام کې دی، د پراخو درغلیو له ادعاو او د رایو د یوې برخې د بیا شمیرنې له پریکړې وروسته لا هم ځنډیدلی. ډاکټر عبدالله د چهارشنبه په ورځ وویل که د ګالبرایت د ګوښه کولو پریکړه له دې کبله شوې وي چې ده په انتخاباتو کې د درغلیو مسلې ته له ډیر قوي دریځ څخه کتنه کوله، نو دا په دې معنی ده چې ده د افغانانو په استازیتوب خبرې کولې.
که د ښاغلي ګالبرایت د ګوښه کولو موضوع د ځینو تخنیکي مسایلو له وجې وي، زه په دې برخه کې هیڅ ویل نه لرم. خو که د دې پریکړې اساس دا موضوع وي چې د په انتخاباتو کې د درغلیو مسلې ته د زور او قوت له دریځ څخه کتنه کوله، په دې صورت کې باید ووایم چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب خبرې کولې.
پیټر ګالبرایت له اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په مرکه کې وویل د حیرانتیا خبره ده چې ملګری ملتونه خپل داسې یو مامور له کاره ګوښه کوي چې د ملګرو ملتونو په مالی او تخنیکي مرسته په شویو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنه لري. د څرګند کړ چې د دې خبر په اوریدو حیران شوی، او لدې چې دا پریکړه به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو پر اعتبار څه ناوړه اغیز ولري ویره لري، او زیاته یې کړه دې ویرې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د ګالبرایت د لرې کولو پریکړه د افغانستان د انتخاباتو پر نتایجو او د راتلونکي حکومت مشروعیت ته زیان رسولی شي.
این مسئله میتونه یک بانه بسیار خوبی باشه برای کسانی که از نتیجه انتخابات ناراضی خواهند بود.
دا مسله کولی شي هغه کسانو ته ډیره خپل مپلاس ورکړي چې د انتخاباتو له نتایجو ناراضه دي. دوی به اوس وایي چې د انتخاباتو د شفافیت او په هغو کې د درغلیو په اړه حتی ملګري ملتونه او یوناما هم د نظر یووالی نه لري، او ښیي چې دا انتخابات له څومره ګڼو ستونزو سره مخامخ و. په حقیقت کې دا مسله کولی شي د راتلونکي حکومت پر مشروعیت هم اغیز وکړي. دې ته په پام سره چې په افغانستان کې له اوسه په دې برخه کې شکونه او شوبې شته چې آیا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون به په رښتیا هم پر ټولو شکایتونو غور وکړي، او آیا لازم شفافیت به تامین شي که نه.
د کای آیډی او پیټر ګالبریت د اختلاف په اړه نږدې دوه اونۍ مخکې هم راپور نه ورکړل شوی و. یوې برطانوي ورځپاڼې د وږي په 24مه نیټه راپور ورکړ چې کای آیډی د افغانستان د انتخاباتو پر سر له خپل مرستیال سره تر مشاجرې وروسته هغه ته وویل چې له افغانستانه دې ووزي. ملګرو ملتونو د خپلو دوو جګپړو مامورینو ترمنځ د نظر د اختلاف خبره تایید کړې وه، خو هغه وخت یې دا راپورونه رد کړل چې ګالبریت له کاره ګوښه شوی دی. د ازادي راډیو د دیونه خبر جوړونکې د ودان افغانستان د ټولنې مشر محمد نصیب احمدی دی چې د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخه د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ له خلکو سره مرسته کړې. په دې مرستو کې لسګونو کورنیو سره نقدي مرسته او د دې ولسوالۍ د خلکو لپاره عامل منفع پروژې لکه د څاګانو کیندل، د سړکونو او پلچکونو رغونه شامل دي. دا د ستاسو پام د ازادي راډیو د دیونه له شخصیت محمد نصیب احمدی سره مرکه تر راګرځوم. د مرکه په پایل کې مې له ښاغلي احمدي څخه پوښتنه وکړه چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ له خلکو سره د مرستې د علت او څرنګوالي په اړه معلومات راکړي.
عمده دلیل یې دا دی چې زه خپله هم د دې ولسوالۍ یم او بلکې د دغه کلي یم، نو زه همېشه د دغه کلي په ځان ګڼم او چې څومره موسه وشي هغه سره کوم. خو د دې سږي کال په اوایلو کې شیرزاد ولسوالۍ پورې خېلو منطقې خلک زلزلې هم ځپلي وو، نو په هماغه اساس ما دا خپل دین ګڼه چې څومره وسه چې زما یې د دې خلکو سره وکړو، او بیا ما یو اندازه نغدي مرستې کورنیو ته چې ډېرې مجبوره وې او زلزلې هم ځپلې وې هغوی سره وکړې، او بعضې خلکو هلته خپل مشکلات داسې ویلې چې د سکلو اوبو په باره کې ډېر مشکل لري، د سړک مشکل لري. نو یو څه اندازه مرستې مې د تاجانو په ویستلو کې او د سړک په جوړولو، پلو پلچک او حتی د یو مسجد ته د برېښنا د برابرولو کې دي چې مو سره مرستې وکړي.
په دې مرستو باندې ستاسو څومره پیسې ولګېدې او دا پیسې مو له کومه کړې؟
دا خو مونږ تقریبا هغه هرې کورنۍ ته 4000 افغانۍ او بعضې کورنۍ ته 4000 روپۍ او بعضې ته 10000 روپۍ هغه زمونږ کوم کمیسیون چې مونږ دې ته تعین کړی وو هغوی داسې کټګوري کړي وو، هغه ورکړي دي. هغه لیستونه تر اوسه واپس مې ته ماته رارسېدلي هم نه دي چې ټوټل هغه مصارف یې ماته دقیق معلوم شي. خو دغه د پولو پلچک او د تازانو او دې مسایلو باندې هم تقریبا $1,500 شاوخوا کې مصارف کېږي، او دغه نور هم تقریبا $15,000 شاوخوا کې کېدای شي ټول برابر شي.
زمونږ په خبر کې دا راغلی و احمدی صاحب چې تاسو د ودان افغانستان په نامه د یوې ټولنې مشري هم کوي، دا مؤسسه څه کوي؟ آیا د ودان افغانستان د مؤسسې په کارونو کې له خلکو سره مرسته هم شامله ده؟
د دغه مرستې چې دي دا د مؤسسې لخوا نه، بلکې دا شخصي مرستې دي چې ما کړي دي ورسره. د ودان افغانستان مؤسسه څو نورې پروژې لري چې هغه زیاتره په اجتماعي مسایلو کې دخیل دي، د ټرینینګونو پروګرامونه دي، د مخدره موادو د کنټرول پروګرامونه دي، او هغه په ټول افغانستان کې تقریبا نه تنها یوازې شیرزاد ولسوالۍ کې. زمونږ اراده هم دا ده چې د خلکو سره مرستې وکړو، خو هغه زمونږ د ودان د موسیقي کارونه اجتماعي اړخونه لري، د مخدره موادو د کنټرول پروګرامونه دي، او د ابتدایي مکاتبو مکاتب دي چې هغه موږ په بعضې مواده کې لرو. خو دغه مرستې چې دي دا کاملا شخصي دي. البته د مرستو درېیمه برخه چې ده هغه موږ سره بعضې نورو دوستانو ملګرو هم کومکونه کړي دي چې څه دلته په داخل کې دي او څه په خارج کې اوسېږي، افغانان دي اکثریت. خو هغه دوه برخې مرسته ما شخصي ده، او یوه برخه یې
احمد صاحب. کله چې تاسو ته وویل شول چې تاسو د ازادۍ راډیو د اونۍ شخصیت انتخاب شوی، تاسو ته څه احساس او څه فکر پیدا شو؟
زه خو ډېر خوشحاله یم، خو اوس هم دا وایم چې زه فکر کوم چې څومره چې لازم دی چې موږ د خلکو سره کومک وکړو، او عمره موږ اوس هم نه دی کړی، کوشش به کوو چې پاینده کې نور هم وکړو، او نور دوستان او خلکم دې تواسه او چې هغه کولای شي چې خپل خلکو لپاره مرستې وکړي او خپل خلکو سره په مخو کې ستاسو نه ډېره مننه کوم قدردانۍ کوم تاسو نه دا بار کې موږ ته نور حوصله افزایی راکړې ده زما پیغام نور ته هم دا دی چې هر څوک چې توان لري وسه لري باید ناوس خلکو سره مرستې وکړي
د ازادي راډیو د دیونې له شخصیت محمد نصیب احمدی سره مرکه وچه و موریده تر بلې ونې مو په پاک رب سپارم.
کور کلی
جوڑون کے نور محمد لہو گران اوریدن کو سلامونه وگم رشیدیم ده نور محمد لہو پمرسته است سوخ پراونه ورندی کوم
په دیخ پراونه که لمره پا دیاره چه ولی زین اندرینده دخپلو ورندرگانو پا کارونو که بزای مداخله کمی یا مطلب دارو
اور پسې د هغو کسانو په باب غږیږو چې په خپل کورونو کې له یو روی پاک او لاس صابونی څخه استفاده کوي
او په پای کې مو د خبرونې تمثيلي ټوټې ته هم وخت بل کړای دی
ګرانو اوریدونکو ځینې وخت یو شمېر نرندې په خپلو ورندارګانو زیاتې نیوکې او په هر کار کې مداخله کوي چې د دوی د کار د ورندارۍ د زړه تنګۍ او خوابدۍ باعث کیږي د کابل اوسیدونکې خدیجه وایي زه مې چې ورندارۍ ته کومه خبره یا نصیحت کومه مطلب مې دا نه دی چې هغه ورټم البته د پیرزوینې له مخې ځینې وخت یوه خبره ورته کومه چې ځان ته متوجه واوسي
یک خانم برادرم از سواد نداره برای اونا میفهمم
زما یو ورندار د سواد نه لري زی هر وقت کلو غسلو او خبرو ته متوجه یم په هر کار کې مشوره ورکوم ځکه مشرن درور د خوخه په ځای وي او ورندار باید د درور خبرې ومني
ستاره یوسف زی وای ورندار ته په کار دی چې د خسر د کور کوم خواهشات دی هغه پوره کړي د هغوی په دود او دستور ځان وپوهوي او له هغو کارونه نه دی ډډه وکړي چې د هغوی د نارضایتۍ سبب کیږي خوندرند ته هم ضرور ده چې هر وخت د ورنداري په کارونو کې مداخله و نکړي او حقونه حق په هر کار نیوکه و نکړي درند هغه عزت چې خپل ورور ته ورکوي ورنداري ته دی هم ورکړي
هغه یو پردی جلی دی کو ناراضي د دې چې هیڅ وسره شنه دی فامیل نه لري نو دا څه خو سکونه کی چې هغه مثلا هغه خپل مور پلار فامیل خوشکی تا کور ته راځي باید چې هغه هم د خپل خور پشان د خپل اولاد پشان باید هغه وساتي نه دا چې هغه سره جنگونه وکي سر وټکوي فشار پیراولي چې اوس په دې افغانستان کې متاسفینو چې څومره ځان سوځونه څومره زیات شوه دا چله د خپل په تنگ راځي
د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن هم په غندرین دونی وکړه کوي چې خواخی خسر او ورور ته د خپل ورنداري شیطانی کوي او په دې توګه یې د ټولو له نظر غورځوي
دغه شیطانتونه بعد زکوونه کوي چې هغه بنه پویږي او انسان چې نه پویږي هغه ته لارښوونه ضرور ده هغه ته باید لارښوونه وشي هغه په خپل خالیګا او پوی کړی شي او شیطانت ته نه څه ضرور ده ځکه شیطان خو خدای پاک هم دوست نه ګڼي شیطان هغه وسوسې د تزړه کې ورچی چې دغه بدبختی دغه تضاد د را پیدا کینو د کورنۍ ټول ژوند به خراب شي
د روانشناسانو د ټولنې مشر عزیز الدین همت په دې حکله چې ولی یو شمیر نرندې غواړي هر وخت په خپل ورندرګانو خپلواک او حکومت وچلوي داسې وایي
کوم وخت کې جوړور مجرد نسبت د خپل خور ته ډیره توجه وکوله لیکن کوم وخت کې جواده وک د دې توجه نیمه شو یعنی 50% خپل میرمن خواته توجه شو نو دلته په دغه برخه کې د خپل اندرور ورندار په مقابل کې اکثره وخت د عکس العمل ښکار کوي نه یوازې دا بلکې خواخې خسر او لیور هم ته دوی بیا داسې فکر کوي چې دا خزه یې کړې ده د خزې لمسې ده زموږ زوی یا زما ورور نو دلته دی چې دوی اکثره وخت په یوازې د خپل اولاد سره خشونت یا د قهر او غضب عکس العمل ښکاره کی، بلکې د خپل وراندار سره دوی عکس العمل ښکاره کی.
ښاغلی همت په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په کورنیو کې باید یوې خبرې ته چې ډیر پام او توجه وشي، هغه د یو بل په وړاندې د احترام او د حقونو د درناوي خبره ده. که چیرې په کورنیو کې دغه اصل ته پام وشي، کله هم داسې جنجالونه نه رامنځته کیږي.
هر څوک د هر چا په مقابل کې مثبت عکس العمل یا منفی عکس العمل چې ښکاره کوي، اول باید هغه عکس العمل داسې فکر وکړي که زما په مقابل کې څوک دا عکس العمل ښکاره کوي، آیا زه خفه کیږم یا خوشحالیږم. نو دلته ده چې دی بیا ځان کنټرولولی شي.
روانشناسان وایي ورځنی واړه واړه فشارونه یو وخت د ژور خپګان باعث ګرځي. کله چې یو کس په ژور خپګان اخته شي، نو د تداوی دپاره یې ډیر وخت لګیږي. که چیرې دغه کس په موقع د روانشناسانو تر تداوی لاندې ونه نیول شي، کیدای شي دوی په خودکشي لاس پورې کړي. نو ښه به دا وي چې په کورنیو کې خبره دې حد ته ونه رسیږي او یو بل ته د احترام په کولو سره خپل کورنی چاپیریال خوشحاله وساتي.
گرانو اوریدونکو، په اکثرو کورونو کې یو شمیر خلک د مخ او لاس د وچولو د پاره له روی پاک او لاس صابون څخه استفاده کوي او میلمه ته هم هماغه روی پاک ورکوي چې خپل مخ او یا لاس پرې وچ کړي. د کابل اوسیدونکي فرح ناز وایي زموږ خپلوان چیرته میلمستیا تللي وو، هلته یې د هغوی په روی پاک باندې خپل مخونه وچ کړي وو. وروسته ټول په جلدي ناروغۍ اخته شوي وو.
کله چې ډاکټر ته ورغی، ډاکټر ورته وویل چې دا جلدي مرضونه دي چې باید هیڅ وخت یو چا د جان پاک او یا نور شیانو څخه استفاده ونه کړي.
د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله میناناک هم دې ته ورته خاطره لري چې دلته به یې واورو.
یوه ورځ د خپلوانو کره تللی وم، هلته ما اودس وکړو، بیا مې هغو ته وویل چې ما ته یو روی پاک راکړئ چې زه دا مخ او لاسونه په وچ کړم. نو هغه همدا و چې صاحب کله چې ما لاسونه په وچ کړو، داسې په سبا باندې زما په مخ باندې سې معده معده بخار راوختو. بیا مې ځان سره ډېر فکر وکړ، ما چې دا به چې نه شوی وي، خو چې رښتیا هغه موضوع ما ته راپچ ولا پرون خو ما خپلوانو کره اودس کړی او مخ مې وچ کړې، حتما دا به یو روی پاک مسله وي.
د پوټکي د ناروغیو پروفیسر او معالج ډاکټر فضل احمد عاطف وی کورنیو ته پکار دی چې په کورونو کې له یو دوست پاک او روی پاک نه استفاده ونه کړي. هر کس باید ځان ته جلا دوست پاک او روی پاک ولري، او د میلمه د پاره هم باید په کور کې بیل روی پاک ولري چې کیدای شي میلمه هم په کوم تکلیف اخته وي او مرض یې ستاسو کورنۍ ته انتقال شي.
بعضی امراض دی چې د پنګل انفیکشن په نامه سره یادیږي، یا پنګسي امراض دی. پنګسي امراض یا هغه جلدی امراض چې د تور لکو یا سپین لکو په شکل باندې خصوصا غاړه او په قسمت دغه کې د صدر کې قدامي د صدر کې پیدا کیږي. دغه امراض اکثرا د روی پاک په واسطه سره یا هغه دسمالونه چې د مخ د وچولو یا د ځان د وچولو دپاره استعمالیږي، د هغه په ذریعه سره یو د یو نفر څخه د مریض سړي څخه جوړ ته نقلیږي.
په پای کې ښاغلی ډاکټر عاطفي وویل کله چې پوه شوئ چې له کوم جلدي مرض سره مخ شوي یاست، نو ژر تر ژره د پوټکي معالج ډاکټر ته ورشئ چې په وخت مو علاج وشي، ځکه چې په خپل سر د جلدي یا پوټکي ناروغیو علاج ناممکن دی.
قدرمنو دوستانو، اوس د خبرونې تمثيلي ټوټې ته ورسېدلې چې نور محمد له لیکلې او زموږ د تمثيل برخې همکارانو رڼا هیواد، مسکا زلا او صادق سپین غربي کې برخه اخیستې.
خزې واخزې چیرې
داغه دې دلته ډوډۍ پخومه؟
تراشه کنه زوره ورې لک چای راوړې چې ولا ډېر ستومانه شم.
همدلته راځه کینه، زه به ډوډۍ هم پخه کم، چای هم تیارې دي.
یاره خزی دا غوا او خوسه او پسه می بود لوی علی ته داسې می پری منزل چې جی بل سی بل وای بل.
اوف سترګې می دې دود نه رندې سوې. سړی دا لمدې لمدې لخت دې را پری کړې دې څور نه پی بلیږي.
نو د کومه کوم او خزی خوند غم لا سره لم دغه می راوړي
ته درې سړی اسې زه دا چای بر در سره و بسم دا دې دا چای خو به درته واچوي.
زیخ پلاچوم او دیخ پلاچوم زسترم تی ډوډۍ پخه کا.
خیر سړیا، تا څه ویل راته زما چرته فکر مې دی ډوډۍ کې و.
ما درته وویل چې هغه غوا خوسی او پسه دا مې بیالې ته بیولي و، ښه پاک مې پرېمینځل.
الله خیر یوسې سړیه، کاشکې دا دوه سیرلیم بیولي وای.
هغه به بوزم، دا خو څه خبره نه ده، فقط دا ډوډۍ وخورم ماسپین به هغه بوزم.
بس سمه ده، اما هغه پرېمینځل دا ډوډۍ پخه کړم.
کنه وی ته تر څو ډوډۍ پخی سي به مو پرېمینځم.
نه ورکی که سړیه، یوارې پرېږده یو ګیلاس چای وچکه بیا بې بوزي.
سمه ده،
بیا لو خو نه وچیږي.
وخورې په کور یې
و زرلختې راځه، دلته یمه ډوډۍ پخومه. دا څه کوې خورې ته؟ ولې خیر خو بیا دا وخورې، سړی وخوره. دا څنګه په جنګ راغلی یې راته
خبره نه یې؟ سمېړه دې څه کړي دي؟
نه ولې څه کړي دي؟
ټول مال په ویالې کې مینځلی ده.
خو ښې کړي دي چې مینځلی ده.
دېغنې خو موږ اوبه چیکو کنه وترورې، ته څنګه داسې خبرې کوې؟
واخورې، بیاله خو د چا د پلار نه ده، روانه بیاله ده. زړه مې چې پکې کالي مینځم، زړه چې پکې غوا مینځم، غوایای مینځم، هر څه چې پکې مینځمه.
واخورې، د کلی ټول دېغې چې نه اوبه اخلي کنه.
واخورې، جاندا چې پکې سپی مینځي هغه ته چا څه ونه وویل؟ ما چې پکې غوا او پسه او خوسی مینځو، ما پسې په
جنګپرېږده. وروره قد سړی، نه شرمېږې داسې خبره کوې؟
نه ولې، چېرې پرې
مینځم؟ جاندا دې ځان په څا کې واچي، ته یې مچوې؟
چېرې پرې مینځم؟ تا ته یې کوس کړم.
دا اوبه دمغه یالې دي کنه. واوروره،
ټولې مینځي زه یې پرې مینځم.
واخورې، چې دونه پاک خوره یې، بیا لاړه شه د بر جینۍ راوړه.
واخورې، ټول کلی دغې جینۍ وړي، لرې لاړه ده.
ټول کلی خو ما پسې نه ده راغلی. دا لو ښځه یې ټکرای د پسر کلی ده چې
خبره ای کنه. سل مرض پیدا کیږي دغه نه.
خورې، دا ټول کلی چې سپی پکې مینځي مرض نه پیدا کیږي. موږ چې یو غوا پکې پرېمینځله، بیا مرض درته پیدا کیږي.
ما خو غاړې خلاصې کړې، اوس ورځه ملک صاحب ته وایمه، بیا د لاس خلاص هر څه کوي.
خورې، ملک باندې موږ مه ډاروه، څه بد کار خو مو نه دی کړی.
تاسو پوهېږئ کارم، زه لاړم.
ځه لاړه شه، ډوډۍ دې را باندې وسوه، راغلې وه خبرې راته کوي. بیا لکه چې دیدې د پلار ده.
والله ښځې، که رښتیا درته وایم چې دا خو بد کار دی.
پرون مې د جامداد ښځه ولیدله، هلته یې د ماشومانو هغه چټلې تکې مینځلې. نو هغو ته ولې څوک څه نه وایي؟
په همدې ویالې کې؟
خو په همدې ویالې کې.
دا څه وایې؟ دغه چټلې اوبه خو موږ هم څکو. دا خو ولاکه ښه کاري. زه ورکه ښځې، په دې خبرو پسې مه ګرځه، ورشه دلاسای که چې ملک صاحب خبر نه کړي، چې بیا به د ټول کلي ملامته په موږ راشي.
صحیح ده سړیه، ته همدلته کښېنه، زه به دې زلښتې کړې. یعنې ورسم ورته به وایم چې موږ ښه خبره ورته ونه کړه، موږ په خپله ګناه باندې قانع یو چې موږ ښه کار نه دی کړی. بیا هم وایي سم کار خو م نه دی کړی سړیه. زه نو لاړم.
زه مقصد هغه دلاسا کړه.
صحیح ده سړیه، زه نو لاړم.
گران اوریدن کو زمنګه دا خبرونه هم دوم دا وا کچیر غواړی لمون سره اړیکې ټینګې کړې، نو په دغه پتو لمون سره تماس نیولای شي.
په کابل کې زموږ پته ده، ازادي رادیو پوسټ باکس 4 لسیاویا، د کور کلی خبرونه کابل افغانستان. په خوست او کندز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 1040 یونیورسيټي ټاون پېښور.
No, no.
درشن دہال دے خبر شن